مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر پنځو بجو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه لرو او همداراز پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلي ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي. د پاکستان سرپرست صدراعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوار الحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه. پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړی ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک چې د ورېښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی نن بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نور یې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د $6 میلیارډ کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت شپږ وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدراعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکو. د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالت په یو مرکه کې څیړو.
اوس عین نه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي، بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه راداخل شوی دی درته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دویم کال وسره کیږي تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ خوندې دي شروع شوی.
د روزګان ولایت کروندګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي.
د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور مشته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري ترکچې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې. خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کارانې ټانه د رسنیزه شوي خو بیا لابیلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر د رسنیو په خپل راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو پو سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي. خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسې حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنیونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیټي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. ښاغلی کاکړ په دې لیک کې ویل دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو مخه ونیسي. مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حده له افغانستانه سرچینه اخلي.
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دوا او خیرو کې را پیښ شوې ده مون د دغه خبرو تقریبا څلوخ پنځوس کاله مخکې ویلي دي ورته چې تاسو هغه کړنې کوئ ترهګر د افغانستان پر خلاف خلکو روزئ، حتی نړیوال تروریزم ته ځای ورکوئ، نو دغه به یوه ورځ تاسو ته هم سرخوږی شي او یوه ورځ به پاکستان هم په دغه اور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول د تاریخ کې د پاکستان لپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نه وه ګواښونه نه وو. اګر چې موږ شرایط هم مساعده وو، مګر هم افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پېښېږي هغه د خپله د پاکستان څه چې کړلي دي په اصطلاح هغه بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستي او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دې ته په کتو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندې چاپیریال موجود و نه، یا دا چاپیریال اوس لمنځه تللی؟ هلته
ګوري یو وخت په چې افغانانو نارې کولې، شکایتونه به نړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان نه مونږ ته ترهګر تورستان راځي یا ته بهرني اتباع، دوی به مونږ ته ویلي متهمو ولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته، تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ، حکومت دولت یې اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ته دولت ته ځان قوي بولي، اغزنتار هم تیر کړی دی، نو بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی دلته؟ دغه سوال جواب د دوی ورکی او که چیرته دی دا درکوي دوی کوي، نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته وه، بنان د هغو ځوابونه باید دوی ورکي.
بله مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده هغه د دوړخیزي سوداګری مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګری د ودې لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفاده تیریږي، خو افغان لاریو ته هیڅکله د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیری شي او هند ته ورسیږي.
همیشه د ډیورن کرښه ته قومونه پردي دغه متاثره کیږي، متضرره کیږي، او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي، فعالیت وکړي او د اقتصاد چښتن شي، روزګار پوچ لګي، پاکستان هم هغه استبدادي عمل نه لاس نه اخلي، لارې بندې پلمې کوي، همیشه دا کار شوی ده. عقلا زه پیشنهاد دې کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورنډ کرښې ته دواړه خواته افغانان یو، هلته هم هغه قومونه پرته دي دې خواته هم دغه قومون د صلاحیت ورکړل شي خپل منځ کې د تجارت، صنعت، رفت آمد، فرهنګي، کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصلې وکړي، فیصلو ته د دوی درناوی وکړي، مزاحمت هم ورته کوي، او دا نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي، ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي، دلته انسانان قتل کیږي، دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکی یوسف امین زازای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجه کیدونکو سرغړونه بللې او له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو خوندزي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه کوي او دوی د پریږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په خوانځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي خوانځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپل ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدو کې بشری سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 70% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړې چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشته ټولنې اته څلوېښتنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنوي په زړه د سوريو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام می اته څلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمیز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې له خوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې له خوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغه ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو محمود وی د افغاني سره میاشتې په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته وړ د هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوی د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیات پړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وین نوراغا صاحب زاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سره میاشتې ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدی وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد خادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په المریزو ایندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي، خو نوموړی وړاندیز لري
که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم بند جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په ساته ورور موږ دم غواړو دونکو دم نه سړي خونی جراته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جاغه وکي.
وا خو دغه غشتنه لرو موږ د کلوي د کښنۍ دی اوله غشتنه موږ د بندونه دی بندي د غاجان بند دوم ټپات کې ورور سړي خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی، د هم د خپل زمکی د خړوبول لپاره نږدې 100 متره برمه وغلې ده.
وسه د 100 غاز 200 غاز یو نیم 100 غاز سره کاجو هغه ګای وچی ګایره باندې، نو د اوبو سیستم ډیر کمزور سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رعایت نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبو د کمی خواکو ډوري د کمی خواکو کې د یو دنجراته وته شغه به ماته په درو خوري دا اله غارونه ماته څنګه کیدا په داش کې.
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15 سلنه د اوبو کاچ راکمه سوي ده.
د اوبو سره به خسل په 15 کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15 د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمو موله د پاغه اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دی پر مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستای څو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لادی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوای چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای دا غاجان په نوم بند منزور سوی او په نږدې راتلونکو کې به اوربندی کار شروع شي.
د وچکالی په خاطر نو دا پیاري راست زلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسی. او دوه هم دا غاجان بند شخصا له خوا منزور سوی دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا په داسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پېټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د ورستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس السلام از موږ د ملت تخربو د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله موږ اووند د کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد بچای و خو چا ته وځړو د چا د لاس وځړو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکي الله دې رحم وکي بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رپدی خو متقیدین معاش نہ دخستان بچو مشی وڑ وڑ ما شمال لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خان دی پرسه بندوبست وڑی مو خود خدای نو متلو بل حس اثر نشتا.
السلام علیکم د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبر اعلانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
زموږ غږ لا زده رادیو اوري. دا وخت د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. قدرمن اوري